السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت بیان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغان په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبي کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبۍ ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سول ایز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرایل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرایل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوی هلته د سعودي او اسرایل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاک لباندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یوه بیلګه ده.
بمبار وسو دولس نفره مشهیدان زه په دې دولس کې اوازه پاتې شوی یم. موږ څلور ښځې کندیانو په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسې سبا برای لاسې.
او د روسیا او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکی وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتری او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمه نشي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلې.
کوم غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنې غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بی ځای دي ځکه چې عملی کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کېږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتي. همیشه دوی ویلي دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریس او خپل تصمیم معلومه. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کال کې جګړه کې ونتوانید چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د دغه ملکونو په واسطه باندې وتوانید چې ټول افغانستان باندې.
بله میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده، تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غاګم چې مونږ دغه غونډو لپاره کارو برنامه جوړ کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غاګ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پال کېږي.
تاسو مرکی اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې پاره کې خوځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنکړل شي، او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستواله او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیشن ګوند د دفاع برخه ویندوی کوي، دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څېړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده، وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوي، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیشن ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز ته په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي کلویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي افغاني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه وروسته له هغې وکړي چې پرون سه شنبه د بی بی سی پینوراما خبرونه په یو تازه تیرانیس خبر کړي راپور کې ادعا کړي چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زنداني سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنۍ ځواکونو چې ډیری برخه یې برټانوي ځواکونه و د ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبری آژانس دی راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د غلطه وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربانیو څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شدت بندر فلل دی او دغه سره کم ته زموږ نن شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوی دي سرپنا ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده هیڅ کله مونږ ګذران چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نو اوس نه دی مړی ځای شته چې مونږ مړی پکې په خاکو نه چای په خوله شو. ټول نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې مونږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپنا ظاهره ته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای ویل بیا دا سر نه کېده مشر منشته چې دا خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسه داس خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپل سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پات شوي.
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کې او یم د ورځ یو وار دوه وار فاطمن باران کې الته ویني مې درې مې شروع سواور شروع کې او هغه کورونه چې پات سیم دي ار کورې تقریبا شل ډیر شه پنځوس ز چاو دی کړی دي اغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسانم په خیمه کې وسې خیمه چې کومه توزیع سوي دي د نړیوال ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه اغه نه زړه د باران دي نه زړه د واورې دي او نه زړه د یخ دي ډیر نازک دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزلہ ځپلو ته اړین مرستې رسیدلي او د سرپنا او د جوړولو لپاره هم د دوی له خوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه ویل
د کورو بارے ته دومره ویلای چې کورونه خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شي چې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولیږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا له مخکې پلان شوې څلور ورځنۍ ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولي دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډیر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربن سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیره کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاندو هڅې کوي خو لا ډېر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقره له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیه ویلي دي چې 200 سوداګریز بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غله باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوی او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو تجمن دي، خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چنن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 25 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت موږ ته وایي تاسو که غز پرانی د دې وایي موږ خپل قانون حکومت وایي سیدي قانون موږ ساج د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس، د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطح د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړی لابراتوار جوړ سي تر څو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تست خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مر په ورځ کې شپش پیسه د کار کولای سو شپش پیسه د نو ته زر بار کې شپش پیسه چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او مر وای چې لابراتوار جوړ ک مر نه دغه تجزیه تشتو مر غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا مر وعده کړی چې مر به خلک ویني سو درته مر دغه نه یو اجرایه کوونه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباري عمري وايي پر هغه درملو یو بندیز لګولې چې په غیر قانوني ډول هوا ته واردېدل او مسونیت یې ډاډمن نه وو. عمري وايي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسولان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو څخه په غیر قانوني ډول سره هوا ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه وو او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي خو بیا مو هم دغه بندیز تر نن پورې سل په سلو کې نه دی وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
مغاګله ازادۍ رادیو نه اوریدا پروگرام سبا له یاده ما باسي اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه خبرو
زباز محمد د نوزاد ولسوالۍ څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالۍ ډیره وچه سوي ده ډیره وچکلی ځپلې ده ما د ولورپورو چارواک څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډیر پاملرنه وکړي دلته یو بند چې د غبن راته وتړي د امارت خلکو څخه
سلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم د زابل ولایت د تایسربو تماس کیم په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي په مګ باندې یو لیټر ډیزل یو نیم سل افغانۍ دی لاریم خراب دي بارانونه دي وسې دي په مګ باندې دا ولی افغانان زبرئی جامع جهانی ولی د غایقی نور دولتونه ولی د غایقی خاص په افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته حکومت خو چې هرې خوا راوړي راوړي ولی ملت تباه سو ملت یو مخ تباه سو ملت غرق سو یو لیټر ډیزل په یو نیم سل افغانۍ باندې موږ غچو بیا په دې لار باندې موږ مریضان ولو په دې لار باندې موږ غلې وړو په دې لار باندې موږ تک وراتک ودا تک وراتک افغانان باندې ډیر سخت ده په موږ باندې ډیر ظلم ده د موږ ناره هیڅ څوک نه اوري
د هلمند ولایت خبر کوم په داوس طالبان یو نخنامه نه دی د غدای ارشد اسبات رازه ګران او چې باندې نه جوړ دی وس یخمن په 200 په خمن په 100 په 4 ارشه یک یک ورسوي نو دا خو چې په وخت دی د غس نه سو شه د دکاندارن نه نخنامه ست نه د غس ته بل خپل پر سر شپار تو ور بیک نن راش بالا خلګول په دغه
زه حکمت الله اند هلمند ولایت ته باران د ورسوالۍ د پایسنګ د سیمې څخه پیغام درته پرېږدم د ازمر په ورسوالۍ کې وباخ پرسته ده چې مخ کې په یو سیمه کې پیرس تبسوي اوس تقریبا په ټولو ورسوالۍ کې پیرس تبسوي دي او ازمر ورسوالۍ چې د مرکز سم ډیر لیري ده چې تقریبا 8 ساعت نه ساعت د مټر مزل د سړکان خراب دي تر مرکز پرې مریض نه رسیږي د ورسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وکي تر څو پرې د وبا کنټرول شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرې دوته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې دی. پام وکړئ د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکاره څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیانی ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. پیخه پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکي به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکس د خپل پوزیالو ته په وسیله غونډه هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکس تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واکس ولیز لیک ته لار هوار کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستې ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي ترڅو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسینګه صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره لدرې ورځو را په دی خو د درې کلن زوی کانګ کوي او نس نس تلري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکټرانو په روغتون کې ورته ویل دي چې ماشوبه د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی وو. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده یا نه، دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل، کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل، کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه اچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي: د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري: شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او تیر اختر مو هم په خوښیو سره تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. تاسو خبرای چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خپره شوې ده. موږ په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو، خو په سر کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه نور الحکیم حکیمی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې ما سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دا کوم ورونه چې ډیر ناری وي، دا وایي موږ پلان نه لرو، شان نه لرو، دا نه لرو. هدا ټول افغانستان، ټول ملک دغه رقم مستړي اثر مخ دی. بل دوی دي الله هر بل عزت او دربار ته لاسونه ونیسي، ان شاء الله الرحمن پروردگار به خواستونه قبول کړي. الله دې دوه نظر وکړي، لکه څنګه چې د بندگان ته کې خامخا پروردگار عالم د سوالونو حل کړي. نو بندگان ټول افغانستان دا ستړیا او اقتصادي چالو زی په سر مخ دی. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. نیک محمد دے وردگونا دے وردگ ولایت جغتول سوالین تاثر پڑھ کی آزادی ریڈیو ٹو لو قدر من کر کے ان کو سلام ہونے کی پھر زین وڑن کو ملا دا جڑ بوئی اور وہ ہم قدم کے دا مسئول چار وقت خا دا افغانستان دا اسلامی عمارت چار وقت خا ہل رچے اور دے ورستے کہ ازمک پول سوال کے بے حد زیادہ وچکالی راغلی دا خلق د چخلو دی وبوت لنشوال سره مخامخ دي. نو په دې مسأله کې د افغانستان اسلامي امارت له هغو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه اوبو برابرولو کې د ولسونو ته د چخلو دی اوبو زمينه برابر کړي، د پاکو اوبو، او د هیله لرو چې اړوند چارواکي په دې کې زموږ غږ واوري، او تاسو نه هیله لرو چې زموږ دا پیغام د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي تر څو په اړه یې جدي او بیړنی اقدام وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو. زه د پکتیکا ایالت له خبرې ته کوم. موږ طالبانو له مسیرانو دا غوښتنه ده چې د پاسپورټونو مشکلات موږ ته حل کړي. اصلور تنظیم یې اسکی چې ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. نو موږ یو ورس ډاکټرونه باندې مختمر نه ساتي بیرته راسو. نو دا پاسپورټونو مشکلات تل کې ځکه ډیر وخت کې دغه سینو خلک مظاهره وکړي. هلته د ایران لارې هم سرسخت دي، کاچاق لارې هم سرسخت کړي. طالبان یې نه پرېږدي. موږ بس بل زر کرایه لګېدله او سلوي خو درو تر رسېدل د افغانستان خاورې کې کاچاق تیریږي. نو خدای دې وکړي دا پاسپورټونه خلاص کړي او خلک پور اته ولاړ شي او بل ملک ته ویزه ولګوي. نو اتی ولا کپ دی پیس پاسپورټونه نسته که څه چل درا سره په دنیا سکیډ ولا ایتو کې بند کړی دی. موږ تربانو سروا کو دا وختنه د مشکلات حل کو تاسو نه کې بس خوشاله اوس.
احترامات، سلامونه. احترامات قبول کړئ. زه جبین صافی د ننګرهار د بیسودو د اتمی ناحیه د وج تنګی څخه خبرې کوم. منګه د لسکاله کیږي د پاکستان واپس شوي مهاجري په وچ تنګي کې مونږ ژوند کوو. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، تکلیفونه دي، اوبه نشته دی، دلته خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دی، نو دلته ډېر سخت مشکل دی. مونږ د حکومت څخه هیله کوو چې زمونږ دې وچ تنګي ته دې لږ پام وکړي. هم د اوبو مشکل دی، هم د رزق مشکل دی. دلته داسې خلک شته دی چې یو بسکټ یو مړۍ ډوډۍ پسې د لس روپو سوال کوي، یو بسکټ اهلي په هغې باندې خپل ژوند تېروي. دې طرف ته نه موسسي راځي، نه کومکونه راځي. مونږ په دې وچ تنګي کې پراته یي، زمونږ غم دې وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کوم دا هیله دي زما پیغام سره خبر کې زما د امارات څخه دا غوښتنه ده چې زمرو د غذاب د خوړو څخه تر کندهار پورې دغه لار ټوله خامه ده. تقریبا کرایه و ټیک 3200 کلدارې کرایه ده. دا اوس خپله ما ورکړه استاد ته 3200 کرایه ده. زما د امارات څخه دا غوښتنه ده زمرو لار را جوړه کې نه موږ ته پچې نظام کې خلکو خدمت وکړي چې نظام او نه هم امارات مارا سم نه هیله ده چې موږ ټول خلکو ډېرې قرباني وکړي دي. نو د لارې باید راته جوړه کړي. په 3000 کلارې باندې خلک د هرات څخه برابر کلای شي کندوز ته، بېرته راکلای شي هرات ته. موږ یوازې د کندهار څخه تر موږ د ولسوالۍ پورې 3200 کلارې کرا وکړو. نو هیله ده چې امارات زموږ غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدل مند خبر ممل المحمد تنحالی مزد اسلامی امارات مشرطب شیخ الحدیث و تبصر الحاج حیبۃ اللہ خدا دا تھا دا غشتن دا چې شو مکتبونه وایچ پرانیست هغه غشتن چې نړیواله او د افغانستان د خری د خلکو ټول دا غوا غشتن مثال د شوز مکاتب چې د بس بایچ پرانی سیاست مردان نظر دی چې دا مکتبونه چې د اثمن خامه خا پرانی سیاست دغه بجې سات د افغانستان نیم نه پوس چې دی هغه شز ته نیم نه پوس د علم او تعلیم افات ډیر نه په یو شاس د پیغام د نشول په هله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشیر احمد یم د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ څخه د سره آنلاین یم. وروره مار زموږ غږ دی تر مسؤلینو پورې ورسېږي. دلته دا تیل بیخي زیات ډېر ګران دی. ډیزل اوس په 310 په 320 افغانۍ کلدارې دي. دا باید مسؤلین دا باید کښته کې داسې ګزاره نه کېږي. کدار کم ګزاره روانې راتلونکي کال ته هیڅوک هم کښ نه شي کرالی. وسلام با احترام هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ.
په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسی. عبدالواحد مدقیق هم له لوګر ولایت څخه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او همداراز د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ نورې هم په لوړېدو دي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د احتکار مخنیوی وکړي، ځکه د خلکو اقتصاد مو ضعیفه ده او دوی نشي کولی چې خوراکي توکي په لوړو بیو واخلي. او همداراز له اسلامي امارت څخه غواړو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
بله، السلام علیکم. معلم هم د ننګرهار ولایت شینوارو څخه تاسو د غږیز پیغام فرېږدمه. وروره، زموږ په وطن کې خو بېروزګاري او ډېره زیاته شوې، پاکر او غریبي او بېوزلي ډېره حد نه زیاته شوې ده. خلک د یو روزي پیدا کولو مرته ډېر ګران دي. خلک ډېر پاکر او غربت سره مخ دي. او هغه پسونه چې نور کلونو کې به 5000 افغانۍ کېده، سیوا اوس بېخي تر 10000 افغانونه هم اوچت خرڅېږي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې دغه اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، د سرطان یعنی 15 تاریخ ده. زه دغه د مرکز پارون نه د نورستان واما ولسوالۍ ته پلاروم او ډیر شدید باران په وجه باندې دلته سیلابونه راوتلي دي او سړکونه ډیر زیات تخریب کړي دي. او خلک چې دي په خپل لاس په کار دي دغه سړکونو جوړولو لپاره، خلک په خپل لاس په کار شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کم سیلابونه چې راوتلي دي
دغه سرکونو په برخه کې تر اوسه پورې د فوادي امي یا ټولګټو چارو وزارت او ریاست په نورستان کې کار نه دی کړی دا او خلک ډیر زیات کړاوونو سره مخامخ دي. یعنی په هر کیلومتر کې سلامونه راوتلي دي او د غرونو څخه غټ غټ کاڼې هم را خویدلې دي او اوس هم سرکونو وضعیت ډیر خراب دی. خلک په ډیر مشکلاتونو سره تګ راتګ کوي. اوس هم دغه باران په شدت سره جریان لري او سرکونه ډیر زیات خراب کړي دي. زمونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه خصوصا د ټولګټو چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې باید په نورستان کې دغه سرکونه چې دغه د سیلابونو په وجه خراب شوي دي باید دغه سرک بیرته جوړ شي او ترمیم شي. مننه.
السلام علیکم. زه رحم الله د پکتیکا ولایت بارمل وسوالۍ نه په تماس کې یم. پکتیکا ولایت بارمل وسوالۍ کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب دی.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د هلمند پر د مسولینو باندې ځخ کوم چې دغه د کجکی وبدي د راتیری کې د مرجد خو د پنور ولسوالۍ کې اوس په نارسراج او ندالی او نایو ولسوالۍ کې ډیر دی. مګر په مرجد کې څاکو بنسته د څنګه باندې پیدا کی چې خلګې وچ شي کښتونه پاک وچ شو. نو دا د هلمند مسولین سمور دا وشتنه کوي چې دغه ته د وبره تیری کې د وبدي په کنټرول کې ورسوالۍ ته په کنټرول کې وبور کوس.
سلامونه نیک هله خې پر زینې د دو کې چروغ او جوړ بوي ګول ولی وطن یار يم مړکم د پکتیا ولایت اریوب ځاځینه نیولې. دا چې پاکستان ولسمشر ویلې چې د نه پس په د زغال په ډالر په ځای په کالدارو باندې اخلي نو دا د افغانې په بازار باندې ډیر بد رول غورځوي. افغانې خپل ارزښت د لاس ورکوي. کشیر ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپل وینا وړاندې کړي تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانې خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام و خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي او د هغې په ځای خپل افغانۍ وکاروي تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکارول شي. ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نشر کړي. نور مو په خدای سپارم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ګرې د سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګرې په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري. تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر مبارکی ورته. ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورم ته زما دا پیغام دیدانی درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسی. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان. السلام علیکم.
دا ازادۍ د دغه پیغام لاندې کولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زرکاری عبدالرحیم د کندهار سره ولوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې. دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوه کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا علیهته. تر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي. پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې حدیث جسر الشاهد على المطعي واليمين على من انكر او زما مدي عليه واي ما ورکړي دي ز شاهدان لرم کاجن نو ورته وویل چې واسه شاهدان راول او دا شکایت ما کندهار د شکایت کمیسون ته وړي دي وزارت عدالت می وړي دي کومندانی ته می وړي دي مراتیت می یوړي هغه وایي نه کزرا وړ ز د چیشي نه کزرا وړم تاسو فکر وکړي دا خلک تاسو په شال سره خط کوي کې سره خلاصوي تاسو ته دغه محاکمو ته ورسي دا څه حال دی خلک وبدي کسره ودرېدل اول زم محاکمه ته بالا مراجعه کوم چې دغه بدمرغۍ سزه او نور مسلمانان خلاصو د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړ چارواکو ورسوي ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
تاسو به حتمان په خبرونو کې اوریدلی وی چې په دې ورسوي کې په افغانستان کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم خبره شوې ده دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او د غراز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېر خبره شوې دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده د درملنې لارې چارې څه دي په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانګزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړي
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول میکروبي ناروغي ده او اکثرا د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاتې سیلابونه زیاتې بارانونه ورښت زیاتې په هغه کې رامنځته کیږي او اکثرا عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري د انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اصالاتو کې ویني نه
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې لیلمند خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مرشي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هغه حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناسته زیاتې او مریض ډېر زیاتې سالاتو کې او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې لمنځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلې چې د مریضي په واسطه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم دا اوس هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کوي چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول نه مهمه خبره خو ماول دې مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تسپیسه یو بو کې غوته څوک لاسرسي ونه لري حد اقل جوش سي یو بو او که جوش سي وبم نه لري حد اقل د دې ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په زینو څخه لري او زه ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه کی سکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته نه هغه باید تشناب حد اقل 10 متره یا 20 متره دی او بوج منابع نه لري پاسې لکی وکی او کله چې په دې مریض باندې اخته شي نه خبره ده د یغ میاد زړه زړه باید جبران شي او هغه یو سم خاص پودر خرسيږي په اکثره جنو کې د افغانستان حالته موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي او کله غو ته هم څوک لاس رسېونه لري نو هېڅ عقل وکور کې د ناروغ د کوم روغ په وازان شي هېڅ عقل صدور کاچوږي برد نیمه کاچوږي مال کې سره په یو لټه جوش یا سړی سوی وو بو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو شي روښتون ته رسیږي د مریض سره ډېر ځات کومک
خغلی ډاکټر یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې لدغې سیمین نور ځایونه ته ورنشي او په خپل کور کې باید څو کې د کور خلک ناروغ ته ورنګ دي شي نشي کڅنګ یې صاحب
بالکل پټول ان تنیم مرزونو کې میکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نو قرنټین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دویمه درجه کې د قرنټین نو وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویل چې مریض مطبوع یا غایته مواجه استفراغ هغه چې وبو دې منابع نه بدلري او مریض سره چې کوم روغ په وزن په تماس کې هغه په چې په ډېر قوي مراد کې او مریض په عین وخت کې میاتم باید میات ورکړي چې هغه مریض حج اقل مریضم بدل تشناب نه بدل لاس یو صابن باندې باید پریمیزی یا بوبو باندې دی هدا خل یو سود ډیر سنیو لپاره باید پریمیزی او مریض من لوخ نه باید استفاده نه کړی شي او مریض کې چې تشناب ته ځي دی غمت پو یا استفراغات هدا خل دی او بده منادو نه باید په 10 متر فاصله کې د فتن دی رسمې خلکو ته د ماده ته شه ده هدا خل دا چون مدفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرز لطول دی دخل غطه منابیل منبیده نیدی لپاره باید یو یو نیم متر اغل تا ساگانی ویستون سی یو نیم متر پاندازه او دی بول دی منابیونه باید دیر سی اصلیخ متر پاسله او داری او دی غول پاره دا پتن دی موقتی تشنا پایست باید استفاده رو کلیسیم
من این خاقالی دکتر آخر که دا اختر تیر شو قربانه ام خلکو وکړلی ممکن دی روز اینو که غواکی بخوی دی خوری بای دی وست لپاره باید سو که داگه مریضانو تا دی غواکی دی خوراک توصیه که وی که سنگ یا لری و ساتی زان لداغه سی قوی خوراک کنونه
بلکل چون پر دیش حالت که مریض اغا هزیمی ستم دیر جاد زیفه کی گیری دی مریض دی هزیمی ستم داخلی برخه کم سی جذب را منسکی اغا بیخی نیمه شریده لیگی دی کلمه داخلی برخه مکوی خوراکونه نشی جذبه ولی باید مایه خوراکونه یخنسی خوراکونه اخری او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا قوي خوراکونه پروتیني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه لږه څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي په مجموع کې جامد یعنی مجامد حتی باید ونخلي
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 40 22 14 21 201
لمبا جی کرما سما جانان پتر سو پوری جدا کر دل مان تم بچے کرما سما جانان اے دے کرما سما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن اب پھر بجر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کرما سما جانا اب پھر بجر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کرما سما جانا جانان تبتر سو پوری جدا کر دل مان بمبجے کرما سما جانان